رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا د دې امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. نن سه شنبه ده، د 1999 کال د جدید میاشتې 13 ده، چې د 2009 کال د جنوري د میاشتې 8 کېږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
طالبان د قطر په غونډه کې ګډون نه کوي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون چین ته په سفر تللی. او د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو د اردن په پایتخت عمان کې
در نوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پورتونو کې لرو. د سولې د اعلی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داود زی وایي امریکا په یوازې سر دا پریکړه نسی کولای چې له افغانستان څخه ووزي که پاتې شي.
مجبور دی امریکایان چې د افغانستان د دولت سره مشوره وکړي چې کله تړونونه دي منځ کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په راتلونکو 15 کلونو کې 115 میلیونه درسي کتابونه چاپوي.
او موږ ته په مکتب لخوا هم بعض کتابونه پوره نه راکول کیږي او موږ مجبور یو بازار نه واخلو. دا یو غټ مشکل ده.
د دې او نورو رپورټونو ترڅنګ نن 13 ورځ ده چې د امریکا ځینې فدرالي ادارې تړلې دي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او زه شفیع سردار تاسو وایو.
السلام علیکم درنو ریدونکو. د طالبانو استازو ویلی دی چې په قطر کې د امریکایي استازو سره د افغانستان د سولې په حق له خبرې نه کوي. دواړو خواو په تیلې وچې د چهارشنبه پورس په قطر کې بیا سره ویني. خو اوس د رویټرز خبری آژانس د زنو طالب چارواکو له خلې لیکلي دی چې په اجنډا کې د اختلاف رکبله دغه غونډه کې ګډون نه کوي. طالبانو هم ویلي دي چې امریکایي استازو منلې ده چې په قطر کې دا غونډه نه کوي، خو امریکایي چارواکو تر اوسه په دې حق لا څه نه دي ویلي. د دې اختلافاتو جزئیات نه دي خبر شوي، خو پرون د طالبانو ځینو استازو رویټرز ویلي وو چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو کې به په قطر کې د امریکایي چارواکو سره وګوري. طالبانو تر دې مخکې دا هم ویلي وو چې د سعودي عربستان د جدې په خار کې پر راتلونکي غونډه کې ګډون نه کوي. دوی وایي د سعودي چارواکي په طالبانو باندې فشار راوړي چې د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کینی، خو طالبان دا نه غواړي.
د سولې د سیمه ییز اجماع لپاره د جمهور رئیس ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داود زی وایي امریکا په یوازې سر دا پریکړه نسی کولای چې له افغانستان څخه ووزي یا پاتې شي. داود زی وایي امریکا له افغان دولت سره تړونونه لري او داسې پریکړه به د افغان دولت په مشوره کوي. عمر داود زی نن له یو پلاوي سره پاکستان ته تللی دی.
زه فکر نه کوم چې امریکایان دې یوازې توګه دا فیصله وکړی شي چې افغانستان کې پاتې کیږي که ووزي، ځکه مجبور دی امریکایان چې د افغانستان د دولت سره مشوره وکړي چې کلته تړونونه دي منځ کې، دغه تړونونو په بنا باندې باید مشوره وکړي. نو دې کې د خبرو ځای شته دی.
د ښاغلي داودزی سره د امریکا ژغ آشنا تلویزیون مرکه د خبرونو څخه وروسته اوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د هند د صدر اعظم نریندر مودی سره په افغانستان کې د همکاریو په زیاتېدو خبرې کړې دي. د رویټرز خبری آژانس د بیان له مخې د سپینې ماڼۍ په خپره شوې اعلامیه کې راغلی دی چې دواړو مشرانو موافقه کړې ده چې په 2019 کال کې د امریکا او د هند ستراتیژیکې همکارۍ پیاوړې کړي، د هند سره د سوداګرۍ د خسارې د راکمولو په هکله نظریات څرګند کړي، د هند د امنیت او سوکالۍ په برخه کې او په افغانستان کې همکاري پراخه کړي. خاغلی ترامپ په داسې حال کې د هند صدر اعظم سره په افغانستان کې د همکارۍ په زیاتولو خبرې کړې دي چې د تیرو 18 کلونو را په دې خوای د افغانستان د حکومت سره په بیا رغونې او نورو برخو کې د قریب 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د کابل پروسې په نوم د سولې د هڅو د ارزیابۍ لپاره دریم کانفرنس په کابل کې جوړ شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دغه وزارت سیاسي موین ادریس زمان د دوشنبه په ورځ د دې کانفرنس په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي ته د ماچی یا ماتو سره خبرې کړې چې هغه هم د دغه کانفرنس د جوړېدو سره ملاتړ څرګند کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صغبت الله احمدي د سه شنبه په ورځ امریکا ژغته وویل چې په دې کنفرانس کې به د سولې او سیمه ییزې همکاري پر مسالو خبرې وسي.
قرار است به زودي نشست سومې پروسې کابل
ټاکل شوی چې ډیر ژر د کابل پروسې دریم کنفرانس په کابل کې جوړ شي او په کنفرانس کې باید د سیمه ییزو مسالو او د سولې په ګډون پر ټولو موضوعاتو خبرې وشي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د خوست روغتیا د چارو مسولینو ویلی دي چې په دې ولایت کې د بم په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي، درویش نور زخمی دي. دا چاودنه د خوست د خار په جنوبی څنډه کې د سپین جمعه تر څنګ سیمه کې شوې ده. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر احمد شاه لکنوال د امریکا غږ رادیو ته ویلی دي چې وژل شوي دوه تنه ملکی وګړي دي او په درویش ټاپیانو کې درې پولیسان هم دي. عیني شاهدانو داسې ویلی دي:
موږ په پیاده رو کې ناستو، اتی دراس معلوماتونه څه چې دراس د موټر دراس د کراچۍ دراس خو دراس ذاتی معلوماتونه سه موږ پروت وک د ما ورور دغه زخمی سه دلته د ما لاسم زخمی سه او دغه پولیس ټول دغه خلک سره زخمی ونسو اتی خاص درک نور ماته نشته.
تر اوسه هیڅ چا د 14 مسولیت په غاړه نه دی اخیستی.
د کندهار امنیتي مقامات ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په یو ستر مرکز په پوځي عملیاتو کې شپږ څلوېښت وسلوال طالبان وژلي دي. په جنوب کې د 215 اتل قلي اردو سرپرست او د لوی درستیز مرسیال ډګر جنرال عبدالحمید نن د سه شنبې په ورځ د آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د شولي کوټ په ځنګل کې د وسلوالو طالبانو شپږ ویشت اتاقونه هم تباه کړي دي. دی زیاتوي چې د شولي کوټ سیمه د جنوب د درو ولایتونو لپاره د وسلوالو طالبانو عمده مرکز وو چې د ځانمرګو بریدونو په ګډون به یې د لویو وسلوالو بریدونه پلانونه پکې جوړول.
د افغانستان د قانونو او د پټرولیمو وزارت سرپرست نرګس نهان وایي چې دغه وزارت د ام جی آی ایم چینایي کمپنۍ سره د لوګر د مس عینک د کان په تړون بیا خبرې شروع کړې دي. میرمن نهان د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د اقتصادي فرعي کمیټې غونډې ته چې مشري اجرایه رئیس عبدالله کول وویل چې دواړه غاړې هڅه کوي چې هغه خندونه له مخې لري کې چې د دې پروژې په مخ کې پراته دي.
خبرونو ته دوام ورکوو. نن اتلسمه ورځ ده چې د امریکا د فدرالي حکومت ځینې ادارې بندې دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن شپه ملت ته وینا کوي او په پام کې لري چې په همدې اونۍ کې د امریکا او مکسیکو سرحد ته ورسي. د رپورټ تفصیل زامن مومن لولي.
ټاکل شوې ده جمهور رئیس ټرمپ سرحد ته له سفر مخکې د همدې مسالې په اړه نن د واشنگټن په وخت ماښام ملت ته وینا وکړي. بلخوا ډیموکرات مشر چک شومر په نیویارک کې نو ویلي که کانګرس له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د جمهور رئیس ټرمپ غوښتنه ومني نو دا به د یوې فاجعې عامل شي. په داسې حال کې چې درې اونۍ کېږي چې د حکومت یو شمېر ادارې تړلې دي، د استازو د مجلس مشره نانسي پلوسي وایي غواړي چې د انفرادي لایحو په تصویبولو سره یو شمېر ادارې بیرته پرانیزي. د حکومت یو شمېر کارکوونکو له ډیموکرات سناتور کریس وان هولن سره په ملاقات کې د حکومت د تړل کېدو له امله د خپلو مشکلاتو یادونه وکړه. دوی وایي آن په خپلو عادي لګښتونو کې هم مشکلات لري. د فدرالي حکومت د تړل کېدو له امله حکومتي کارکوونکي ممکن په روانه اونۍ کې تنخوا وانخلي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. په سوریه کې امریکایي قواوې سره د دې چې احتمال نه لري چې د اسلامي دولت د تروریستي ګروپ په ضد زر د جګړې نه لاس واخلي، مګر د خپلو وتلو په پلان غږیږي. 2000 امریکایي عسكر چې په سوریه کې دي د اسلامي دولت د تروریستي ګروپ په ضد جګړه کوي د وتلو تقسیم اوقات تصویب شوی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د اردن په پایتخت عمان کې دی. مینځنی ختیځ ته د یوې هفتې د سفر په دوران کې اصلي هدف د ایران او اسلامي دولت دی.
د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون چین ته د څلورو ورځو په سفر تللی چې د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ سره وګوري. یو خاص ټرین کې کیم او ښځه او څلور تنه نور لوړ رتبه مامورین سپاره دی. د سیشن به پورز دغه ترین نن سهار بیجنگ ته رسیدلی دی. د شمالی کوریا رسمی خبری آژانس وایي چې کیم د جمهور شي په بلنه اوس په بیجنگ دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو اداره وایي چې د سعودي د هغې 13 کلنې ښځې د قضیې تحقیق کوي چې تایلند ته تښتېدلې ده او د بینکاک د هوایي میدان د هوټل په یوه کوټه کې ځان بندي کړی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه واورېدل.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو څخه اوریدل. په مو کې د دې خبرونې لومړی رپورټ ده. د سولې د ټینګېدو په برخه کې د روانو هڅو په لړ کې افغان حکومت غواړي بل میاشت د سولې د هڅو د ارزولو لپاره د کابل پروسې دریم کانفرنس په کابل کې جوړ کړي. د افغانستان د چارو یو شمیر کارپوهان د کانفرنس جوړېدل د سولې په هڅو کې د همغږۍ لپاره ښه اقدام بولي. په مو کې په دې حقله د کابل څخه د امریکا ژغ خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی د بلې میلادي میاشتې فبروري پاتې شتمه به په کابل کې د کابل پروسې په نوم د سولې د هڅو د ارزولو لپاره دریم کانفرنس جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه وزارت سیاسي معین ادریس زمان د دوشنبې په ورځ د دې کانفرنس په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تدامی چی اماماتو سره خبرې کړي چې هغه هم د دغه کانفرنس د جوړېدو څخه ملاتړ څرګند کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان صبغت الله احمدي شنبه په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دې کانفرنس کې به د سولې او سیمه ییزې همکارۍ پر مسلو خبرې وشي.
قرار است به زودی نشست سوم پروسې کابل
ټاکل شوی چې ډیر ژر د کابل پروسې دریم کانفرنس په کابل کې جوړ شي او په کانفرنس کې به د سیمه ییزو مسلو او د سولې په ګډون پر ټولو موضوعاتو خبرې وشي.
تمام مواردی که بحث شوه.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې په بریالي ډول د کابل پروسې دوم کانفرنس جوړېدو ته په کتنې چې د تیر میلادي کال د فبروري په 18مه ورځ جوړ شوی او غواړي چې دغه بهیر په دوام دریم کانفرنس جوړ کړي. د کابل پروسې په دوم کانفرنس کې شاوخوا د 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل پروسې دوم کانفرنس ته په وینا کې طالبانو ته پرته له کوم کېدو شرط څخه د سولې د خبرو وړاندیز کړی و چې طالبانو هم د جمهور رئیس غنی وړاندیز افغان حکومت د کابل پروسې د دریم کانفرنس د جوړېدو لپاره د چمتووالي په داسې حال کې پیل کړی چې د افغانستان په دننه او بهر کې د افغانانو ترمنځ د سولې د ټینګېدو په برخه کې په نړیواله کچه هڅې چټکې شوې دي. د دغو هڅو په لړ کې د افغانستان د سولې علي شورا د دارالانشا او د سیمه ایز اجماع په برخه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ځانګړي استازي محمد عمر داوزی نن د سه شنبې پورې پاکستان ته سفر کړی دی. د افغانستان د سولې علي شورا په کابل کې د کابل پروسې د دریم کانفرنس جوړېدل مهم ګڼي او وایي چې دا شورا هر هغه اقدام چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدو په لاره کې اخیستل کیږي هرکلی کوي. د دې شورا د وایان مرستیال اسدالله بارکزي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې اوس مهال د سولې بهیر ډېر حساس پړاو ته رسیدلی او تمه ده چې ښکېلو غواړو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي.
موږ په دې هڅه کې یو چې کلوال طالبان د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو اترو تکشینو ترڅو پر هغه موارد چې دوار اړخونه باید باندې بحث وکړي پر هغوی باندې بحث وشي او د سولې پروسې سره وسلوال طالبان یو ځای شي.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د غنی چې د کابل پروسې د دریم کانفرنس د جوړېدو تر وخت پورې به د وسلوال طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو د اساسو ترمنځ خبرو کې دومره پرمختګ شوی وي چې د کابل پروسې په دریم کانفرنس به یغیزي هم مثبت وي. سی چارو کارپو وحید مجدا امریکا غک آشنا راډیو ته ویل چې د کابل پروسې دریم کانفرنس په سیمه او ګاونډي هیوادو لپاره د افغانستان د سولې په برخه کې د نظریاتو د نږدې کېدو یو ښه فرصت رامنځته کړي.
او دا امید او دا هیله هم شته چې تر هغه وخته پورې د خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ چې کومې خبرې دي یو ځای ته ورسیږي، له اقل چې دا فرصت رامنځته شي چې د طالبانو یو استازی یا له اقل یو کس یا څو کسان د کابل په پروسه کې هغوی هم ګډون وکړي که داسې یو حالت راشي خو دا د سولې په پروسه کې یو لوی قدم دی. کابل پروسه چې دا دریم ناسته ده د افغانستان د سولې لپاره مهم ګڼل کېدی شي.
د افغانستان د چارو دغه کارپو د کابل پروسې د کانفرنس په اړه دا هیله په داسې حال کې څرګنده کړې چې د ریپورټونو له مخې وسلوالو طالبانو د امریکا د متحده ایالاتو د استازو سره د قطر په مرکز دوها کې د چهارشنبې د ورځې خبرې د دغو خبرو د اجنډا په سر د اختلاف له امله پسه کړي دي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتو په دغو خبرو کې د ګډون په اړه ریپورټونه نه دي تایید کړي، خو د افغانستان د سولې علي شورا امریکا غږ آشنا راډیو ته د وسلوالو طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو د استازو ترمنځ د چهارشنبې په ورځ د یوې غونډې د جوړېدو خبرونه تایید کړي وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم مخکې واورېدل چې د سولې د سیمه ییز اجماع لپاره د جمهور رئیس ځانګړي استازی او د سولې د عالي شورا د دارالنشا رئیس محمد عمر داودزی وایي امریکا په یوازې سر دا پریکړه نسي کولی چې له افغانستان څخه ووزي یا پاتې سي. داودزی وایي امریکا له افغان دولت سره تړونونه لري او داسې پریکړه به د افغان دولت په مشوره کوي. عمر داودزی نن له یو پلاوي سره پاکستان ته تللی دی. پامکری په کابل کې زموږ له همکار رحیم ګل ساروان سره د محمد عمر داودزی مرکېته.
پاکستان ته تاسو سفر کوئ د سولې په تړاو باندې د سیمه ییز اجماع لپاره، څه تمې لرئ له پاکستان نه؟
افغانستان خلک پاکستان او د منطقې نورو ملکونو نه دا تمه او دا توقع لري چې د سولې په راوستلو کې د افغانستان د خلکو سره کومک وکړي. پاکستان د وزیر خارجه سره ملاقات دی او کېدای شي د ملکي اړخ کې نورو مقاماتو سره مې د مذهبي او سیاسي چارواکو سره چون زه شناخت لرم، هلته ډېر خلک پیژنم، هلته مې منحص د سفیر وخت تیر کړی دی، خلکو سره به م ګورو، د پاکستان د فوځي مقاماتو سره به م ګورو، ځکه هغوی هم دلچسپي لري او هم دخالت لري د منطقې په مسایلو کې.
د طالبان سره د افغان دولت د مخامخ مذاکراتو غوښتنه هم کوي؟
خامخا، په هغې کې د ټولو ملکونو نه غوښتنه کوي چې موږ سره مرسته وکړي. همداسې د پاکستان سره هم په هر تماس کې، اصلي خبره همدغه ده چې پاکستان د خپل اثر رسوخ نه په استفادې سره طالبان دې ته تشویق کړي چې بالاخره راشي مستقیمه مذاکراتو ته.
ایا د پاکستان په پالیسیو کې یا د نوي حکومت پر اتاق سره د دوی په پالیسیو کې څه بدلون ویني؟
هغه ابتدایي علائم د سیخکاری چې یو څه تغییرات شته، مثبت تغییرات شته. د تیر هفته چې پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي منطقه کې سفر وکړ، ښاغلی عمران خان چې ترکیې ته تللی و، یو مهمه خبره همدا وه چې افغانان سولې ته ضرورت لري او څه وکړو چې په ګډه کومک وکړو چې افغانستان کې سوله راشي، تلپاتې سوله راشي.
ځینې داسې انګیري چې پاکستان ګواکې ژمی ده او ژمنۍ لوبې کې له افغان حکومت سره، اوړی به بېرته بیا د جنګ ډګر تود وي. ایا همداسې انګیرنې صحیح دي؟
دا پخوانۍ خبرې دي. زما ارزو دا ده چې زه د نن او د سبا په خبرو باندې تمرکز ورکړم.
د جدي کنفرانس ته که راشو، آیا دا کنفرانس واقعا د جنوري په میاشت کې کیدونکی و؟
هغې کې خو موږ ډېر په جریان کې نه یو، بیا خصوصا منیز د دارالانشا د سولې د عالي شورا یا د سولې د عالي شورا د ادرس نه چې خبره وکړم، موږ ډېر په جریان کې نه یو. خو دغه درې ملکونو او د امریکا ملاقاتو د طالبانو سره بیا آخر کې خبره داسې راووته چې ګویا دویم دور یا بل سټیج د همدې خبرو به په جده کې. موږ ته کوم رسمي اطلاع داسې نه وه راکړل شوې، رسمي معلومات موږ ته نه وه.
احتمالي اوربند موضوع څومره مطرح ده؟
مطرح ده، د بحث لاندې ده، په تبادل افکار کېږي مختلفو حلقاتو کې. د افغانستان دولت باید هغسې یو حالت ته آماده وي. تیر ځل چې اوربند وشو یو ښه تجربه وه، هم طالبان ته ښه تجربه وه، هم د افغانستان خلکو ته ښه تجربه وه. نو د دولت وظیفه ده چې دغسې یو حالت ته آماده وي، چې که چیرې بیا د اوربند خبره رامنځته شي، که هغه لنډمهاله اوربند وي که اوږدمهاله اوربند وي، هغې ته دولت باید آمادګي ولري او دولت هم دغه آمادګۍ باندې بوخت دی.
څه بدلون په دغه تحریک کې وینئ؟ آیا دوی هغه پخواني طالبان نه دي؟ فرق پکې راغلی ده؟ دوی د سولې په تړاو باندې آیا یوازې همدا یوه خبره تکراري چې خارجي قواوې دي ووځي؟
په مجموع کې زه دا ویلی شم چې په فکر کې تغییر راغلی، مګر هم دا چې تاسو ورته کوم خبرې ته اشاره وکړه چې آیا اوس هم وایي چې امریکایان دي ووځي، پرون هم وایي چې امریکایان دي، آیا یو خبره ده چې هغه د فکر او سوچ پورې اړه نه لري. خو یې موقف دی، د دوی موقف په دې باندې بیا نه تغییرېږي چې د یو چا د معلومات تیر شي، دنیا دې ویني او بیا دې موقف تغییر کړي. هیڅ افغان دا نه غواړي چې افغانستان کې د خارجي قوتونه د تل دپاره وي. اوس که طالبان دا لږ ذره شدت کوي نسبت نورو افغانانو ته، دا یې حق دی، دې کې ملامتولی نه شو. دغه خبره ده چې مخ په مخ کېنو، دا په ډیالوګ باندې، په خبرو باندې یو نتیجې ته رسیږو. که دوی د وتلو تقسیم اوقات غواړي، په دې هم نتیجې ته رسیږو. هغه خبره چې وایي چې نه، موږ دا خبره صرف امریکایانو سره کوو، زه فکر نه کوم چې امریکایان دې اوازې توګه د فیصله وکړي شي چې افغانستان کې پاتې کیږي که وځي، ځکه مجبور دي امریکایان هم چې د افغانستان د دولت سره مشوره وکړي، ځکه هلته تړونونه دي منځ کې، دغه تړونونو په بنا باندې باید مشوره وکړي. نو دې کې د خبرو ځای شته دی، د هغوی موقف ته موږ احترام لرو، خو د خبرو ځای شته چې خبرې وکړي. امکان لري دواړو موقفونه د دولت او د طالبان موقف په دې هکله نږدې شي. دا خبره د امریکایي قوتونو یا د خارجي قوتونو داسې نه ده چې نه دولت دی وایي چې دا دی مادام العمر دلته، طالبان دی وایي چې سبا دی وځي. دا دواړه موقفه صحیح نه دي. طالبان هم زه فکر نه کوم چې وایي چې سبا دی وځي، هغوی به یو میعاد ورته تعیني، یو ترتیب به ورته نیسي، یو ترتیب باندې به بحث کېږي، یو میکانیزم باندې به بحث کېږي. او دولت هم همچنان چون داسې قوتونو د وتلو د خلا پیدا کېږي. یو وارې مخکې موږ دا خلا تجربه کړې ده، شوروي اتحاد قوتونه چې ووتل هغه خلا بیې پوره نه شو، بیې په څه مصیبتونو باندې اخته شولو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسې زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په منځنۍ ختیځ کې خپلو متحدینو ته ډاډ ورکړی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له سوریه څخه امریکایي پوځیان ونه باسي، مګر دا چې ترکیه پر کوردي ملیشو د عملیاتو د نه کولو ژمنه وکړي. جان بولتن وایي چې دوی به د داعش د ټولو جنګیالیو له ماتولو وروسته له سیمې پښې سپکې کړي. د امریکا ژغ د ډیپلوماتیکو چارو خبریالی سیدنی سین په دې هکله یو رپورټ برابر کړی دی چې پښتو ژباړه یې سید سلیمان آشنا وړاندې کوي.
د سوریه نه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه د موجوده ضد و نقیص تبصرو په جریان کې جمهور رئیس ټرمپ د دوشنبه په ورځ په ټویټر ولیکل چې د سوریه نه به په یو مناسب وخت کې ووزي. په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو منځنی ختیځ ته د خپل سفر پیلېدو مخکې رسنیو ته وویل چې د عسکرو د وتلو په نیټې نه غږیږي.
مونږ د وتلو په وخت او زمانه غږیږو، جمهور رئیس خپل دری څرګند کړل. مونږ به خپل شاوخوا 2000 عسکر له سوریه څخه راوباسو.
د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د یکشنبه په ورځ د اسرائیل د صدر اعظم سره د لیدنې په وخت کې ویل چې امریکا به د سوریې نه په بیړه ونه وځي.
موږ د جمهور رئیس له لورې د عسکرو د وتلو په پریکړې خبرې کوو، خو د سوریې له شمال ختیځ نه په داسې وضعیت کې وځو چې داعش ماتې خوړلې اوسي او بیا دومره قوت پیدا نه کړي چې بل ځل تهدید پېښ کړي.
خو ترکیه بل څه وایي. جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن سې شنبه ویل داسې خبرې ورته د منلو نه دي چې بولتن یې د اسرائیل واوري.
بولتن ډېره جدي اشتباه کړې او بل هر څوک داسې خیال لري هغه غلط دی. دا ناممکنه ده چې په دې موضوع له چا سره مصلحت وکړو. هغه کسان چې په سوریه کې د ترهګرۍ ملګري دي د سخت ځواب سره به مخامخ شي. اصلا د کردانو د کارګر ګوند، د کردانو د خوندیتوب، د کردانو د پیشمرګه او د داعش د ډلو ترمنځ هیڅ توپیر نشته.
د کردانو یو پخوانی مقام ادریس ناسان امریکا غږ سره په خبرو کې ویل چې په سوریه کې کوردی جنگیالیو او د امریکا نورو متحدو ځواکونو ته چې د جمهور رئیس د خوانه په بیړه د عسکرو د ایستلو سره اندېښمن شوي وو اوس بیرته ډاډمن شوي دي.
د جمهور رئیس ترامپ د نوې بیان چې ژر به له سوریه څخه خپل عسکر ونه باسي او د کردانو د خوندیتوب تر ضمانت کېدو وروسته به وځي، کردان ډېر خوشحاله شوي دي.
د سوریه په شمال ختیځ کې میشتو کردانو د دوشنبه په ورځ د ترکیه د تهدیدونو په ضد مظاهره وکړه.
مونږ د ترکیه د جمهور رئیس اردوغان د غندلو لپاره راغون شوي. مونږ د خپل شهیدانو د وینې او زړورتیا په زور خپل سیمه آزاد کړو. دلته کردان او عرب ګډ ژوند کوي. اردوغان مو خپل حالت نه پیږي.
مونږ د ملګرو ملتونو د سازمان غواړو چې اول خو د سوریه په شمال او ختیځو سیمو کې په ټول فضایي حریم بندیز ولګوي، دویم د ترکیې لخوا هر ډول تهدید او برید نړیوال قوانینو خلاف او یرغل یې وګڼي.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د یوې اونۍ لپاره منځنی ختیځ ته روان شوی دی.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په راتلونکو 15 کلونو کې 115 میلیونه درسي کتابونه چاپوي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابل راپورټ رالېږلی.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د یو 15 کلن پلان له مخې به د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې یا USAID د 15 ویا میلیون ډالرو په مرسته 115 میلیونه درسي کتابونه چاپ کړي. په دې لړ کې د افغانستان د پوهنې وزارت د سه شنبه په ورځ د بهیر له مطبعې سره د 12.2 میلیون جلد درسي کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک کړ. د دغه وزارت سرپرست میرویس بلخی په دې اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه کتابونو لوی برخه به په دریو پړاوونو کې په کوردننه چاپ شي. سکال زموږ برنامه د 9.2 میلیون جلد کتابونو چاپول دي چې 12.2 میلیونه یې زموږ د کورنۍ مطبعې د بهیر مطبعې لخوا چاپیږي چې هم پکې چاپول او هم د کتابونو ویشل پکې شامل دي او 15 میلیون جلد به یې د نړیوالې پروسې له لارې چاپ شي. له نیکه مرغه په پوهنې وزارت کې کورنۍ پروسه بشپړه شوې ده او اوس یې تدارکاتي پروسه په ملي تدارکاتو کې ده چې ژر به بشپړه شي. ښاغلی بلخی زیاته کړه چې په دویم او دریم پړاو کې به سباندې 6 میلیون جلد نور درسي کتابونه د افغانستان د خصوصي سکتور د کار کیفیت ته په کتو په کوردننه چاپ کړي. دا لومړی ځل ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت په کوردننه د خصوصي سکتور له لارې د ښوونځیو درسي کتابونه چاپوي. د پوهنې سرپرست وزیر وویل چې د تړون له مخې به د بهیر مطبعه په 3 میاشتو کې 12.2 میلیون جلد کتابونه چاپ او پر ښوونځیو وویشي. د بهیر د مطبعې مشر شیرباز کمینزاده په لوړ کیفیت او ټاکلي وخت کې د دغو کتابونو د چاپولو ژمنه وکړه. د بهیر د مطبعې په استازیتوب ژمنه کوم دغه کتابونه چې نن یې موږ تړون لاسلیک کوو د کیفیت او کمیت له پلوه په خپل وخت چاپ او ولایتونو ته ورسوم. د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د نویو درسي کتابونو د چاپ لړۍ پیل کړې چې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي د کتابونو له کمښت او زوړوالي شکایت کوي. محمد سیام چې په کابل کې د نهم ټولګي زده کوونکی دی د خپل درسي کتابونو په اړه امریکا غږ آشنا ته وویل:
موږ دې سره ډیر ستونزې سره مخامخ ځکه چې باید شاګردان چې دي کتابونه شکولې دي او موږ 15 شلمې لسمې صفې نه موږ درس وایو. موږ پوره درس نشو ویلی، بعض خاتونه نشي لیکي کتابو کې خاتونه کړي او موږ ته پوره مکتب لخوا هم بعض کتابونه پوره نه راکول کیږي او موږ مجبور یو هغه بازار نه واخلو. دا یو غټ مشکل ده.
د اله حکومت څخه غواړي چې د کتابونو د زړښت او کموالی ستونزه ورحل کړي. د پوهنې وزارت هم تاییدوي چې هر کال د زده کوونکو د شمیر د زیاتېدو او په کم شمیر د کتابونو د چاپولو له امله په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې افغان حکومت له 2004 راهیسې شاوخوا 209 میلیون درسي کتابونه چاپ کړي دي چې اوس یې زیات شمیر زاړه او له کاره لوېدلي دي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
په اخره کې د سو خبرونو سرخط واره. د طالبانو استازو ویلي دي چې په قطر کې د امریکایي استازو سره د افغانستان د سولې خبرې نه کوي. دواړو خواوو په تیلې وچې د چهارشنبې په ورځ په قطر کې بیا سره وګوري، خو اوس د رویټرز خبري آژانس د ځینو طالب چارواکو رخ لیکلي دي چې په اجنډا کې د اختلاف له کبله په دې غونډې کې ګډون نه کوي. د سولې سیمه ییز اجماع د پاره د جمهور رئیس ځانګړي استازي او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس عمر داوودزی ویلي دي چې امریکا په یوازې سر دا پریکړه نشي کولی چې د افغانستان نه ووځي او یا په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د هند صدر اعظم نریندر مودي سره په افغانستان کې د همکاریو په زیاتېدو باندې خبرې کړې دي. د افغانستان د بارنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د پروسې په نوم د سولې د هڅو د ارزیابۍ لپاره دریم کانفرنس په کابل کې جوړوي. د خوست د روغتیا د چارو مسولینو ویلي دي چې په دغه ولایت کې د بم په چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او 23 تنه زخمي شوي دي. د قندهار امنیتي مقاماتو ادعا کړې ده چې د وسلوالو طالبانو په یو ستر مرکز کې په پوځي عملیاتو کې 6 وسلوال طالبان وژلي دي. د افغانستان د قانونو پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان وایي چې دغه وزارت د MGIM چینایي کمپنۍ سره د لوګر د مس عینک د کان په تړون باندې بیا خبرې پیل کړې دي. نن 13 ورځ چې د امریکا د حکومت ځینې فدرالي ادارې بند دي. په سوریه کې امریکایي قواوې سره د دې چې احتمال نه لري چې د اسلامي دولت د تروریستي ګروپ په ضد زر د جګړې نه لاس واخلي، مګر د خپلو وتلو په پلان باندې غور کوي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو د اردن په پایتخت عمان کې منځنی ختیځ ته د یوې هفتې د سفر په دوران کې اصلي هدف د ایران او اسلامي دولت دی. او پومپیو نن اردن ته د رسیدو نه مخکې ویلي دي غواړي واضح پیغام خپور کړي چې امریکا متحده ده چې په دغه سیمه کې اسلامي دولت مات کړي او د هغو بې ثباته کوونکو فعالیتونو مخه ونیسي چې ایران یې منځ ته راوړي.
قدر من اوریدن کوز مر د خبرونه پای ته ورسیده. کولای سي زموج بل خبرونه ته په 00202 شپږ یو نه یو دیش پر دیش باندې زنګ وهئ.